شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. کوربه مو زحمت شیبر یم او تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته بلخ ولایت ته ورځو. نن هلته وسلوال شاهین 209 هم قولي اردو ته ورننوتی دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له چین سره افغانستان د انټرنیټ له لارې وصل کیږي. البته په مهمو راپورونو کې به دا راپور هم واوري چې حزب اسلامي وایي ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او له هغه وروسته به د کابل ته راشي. ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 ولای شي. خبرونه له اجمل انڅخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په مزار شریف کې د شاهین قولي اردو پر ودانۍ باندې برید لا هم دوام لري او دوی بریدګر محاصره کړی دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی دی چې په ننګرهار کې به د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو لپاره هر څومره زور ته چې اړتیا وي وکاروي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولي تدرنې وسلې انتقال کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن په شاهین قولي اردو باندې د وسلوالو په حمله سره د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دریو حمله کوونکو یو تن نیول شوی او افغان پوځیان د دوو نورو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي.
اینا د موټر رینجر بودن په لباس نظامي وخت کې د قراول آمده یا اندختي راکټ کردن، مګر طرف سربازای ما او موټرشان زده شوه. یک موټرش تانسته به صورت داخلي قولي اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه بالای مسجد اندخت کنه. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا انداختن.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې ګڼ لوړ رتبه پوځي افسرانې وژلي. دفاع وزارت وایي د پیښې له کنټرول وروسته به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ننګرهار له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې په ننګرهار کې د داعش له منځه وړلو لپاره به ټول هغه زور چې اړتیا ورته وي وکاروي. ولسمشر غنی نن پارک کې د ننګرهار د یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او په دې ولایت کې د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د هغوی ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل. ولسمشر د ننګرهار دینی عالمانو ته وویل چې دا جنگ د افغانستان جنگ نه دی، دا په افغانستان باندې تپل شوی جنگ دی. د ولسمشر اشرف غنی په وینا داعش او نور اگر غواړي چې سیمه کنټرول کړي او بیا ځالې پکې جوړ کړي. په همدې لیدنه کې ولسمشر د نیاز بیب په نوم یوې میرمنې ته چې د کور په ولسوالۍ کې د داعش په ضد پاڅون کې درې زامن او درې لمسیان وشل شي وو د ملالې عالي دولتي میدان ورکړ. پاکستان رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لاره د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شوې. د انګور اډې لاره څلور میاشتې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې په افغان او چې افغان او پاکستاني پوله ساتو دغلته د پاکستاني لور لخوا ډیورن کرخې ته نږدې د یوې دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړي. د دې لارې د پرانیستو پریکړه پرون د پاکستاني پوځي او ځایي چارواکو سره د قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یوې پاکستاني سرچینې په حواله دا هم ویلي چې شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر به هم نن پرانیستل شي. فرانسوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یک شنبې د ورځې له انتخاباتو مخکې شدید امنیتي تدابیر نیولې. د امنیتي تدابیر د پاریس په د ښار په مرکزي سیمه کې پرون ماښام د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو وروسته نیول شوې. د داعش وسلوالې ډلې په پاریس کې د دې برید مسؤلیت منلی. د فرانسې صدر اعظم برنارد کازینو نن د فرانسې انتخاباتو ته په اشاره ویل هیڅ شی باید د دې ډیموکراتیکې شیبې مخه ونه نیسي چې د فرانسې د ولس بنسټ جوړ کړی. کازینو ویل د 50,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه او پولیس به د ولسمشرۍ د انتخاب خاباتو د امنیت لپاره موظف شي. نوموړي ویل چې وزن نور پوځي سرتیري به د ګسمو لپاره وټاکل شي. دا امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس اسرائیل ته د سفر پر مهال ویلی دی که هیڅ شک نشته چې سوریه کې میوي وسلې لري، خو د دې هیواد پوسټ د دې وسلو د کارولو پر ضد نوموړي خبرداری ورکړ. په تل ابیب کې د امریکا د دفاع وزیر د خپل اسرائیلي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د وای دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه وي که چیرې دوی بیا داسې وسلې وکاروي نو دوی ته به ناسمه مشوره ورکړل شوې وي. موږ په خپلو وروستیو بریدونو دا مسله ډېره واضحه کړه. اروپایي ټولنې د روسیې یوې عالي محکمې هغه پریکړه غندلې چې د یهوه شاهدانو په نوم یوه مذهبي فرقه یې تروریستي فرقه بللې او د دې ډلې فعالیت یې بند کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی دفتر نن وویل دا حکم کولی شي چې دې مذهبي ډلې پر ضد یوازې د دوی د عبادت په خاطر د جنایي تعقیب دوسیې راپورته کړي. او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي. د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسېدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او په سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې بلخ ولایت ته ورځو او له هغه ځایه به پر شاهین 209 قولي اردو د برید تازه جزئیات در سره شریک کړو. همدا مسله مو د پوځي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې.
ګارنیزونو د قمندانانو زوف او د استخباراتي مسؤلینو زوف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونو ته ورداخل شي.
د ګلبدین حکمتیار یو ویاند ازادي راډیو ته د خپل ګوند مشر پاړه وویل
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالا در جلال آباد ظاهر شوند.
افغانستان له چین سره د انټرنیټ له لارې وصلی شي چې له دې سره به د انټرنیټ قیمتونه ډیر راکم شي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجم شي.
د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو نن برید وشو. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا حمله درې ترورستانو کړې ده. د ځینو راپورونو له مخې په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. بلخ ولایت ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب په ټلیفون را سره دی. حبیب صاحب، نشته له هم روانه ده که درېدلې او تلفات څو ته رسېدلې؟
مننه کور مدن شیبر سید، سلام تاسو ته او د زیرل کولاوی دوم کتاب څو شی وړاندې ما د پاپاس پلاچ د وسو نوم شاین فوټو لا بیان د قهر را خبرې د لوګ د وړ چې جګړه له هم دوام لري او د دایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې اته لاس نه و چې شی او 50 تنه د پیان د وسو نوم شاین فوټو او د روښتون ته انتقال شوی دي. په بند خلاص کې په 209 همشاین خوردو نن غرمه یونی و بچه حمله وشوه چې د یاد حمله په ترس کې ویل کېږي چې وسوال مخالفینو پوځي جامې اغوستې وې او د دو رینجرو موټر په وسیله قروضي ته ورننې شوي دي او لومړی یې د قروضو په عمودي دروازه کې بمي چاودنه ترسره کړې او بیا هم چیرې چې کسانو هلته یا منصوبین موز کوو هلته ورغلي دي او پر هغوی د ترسره کړی دی. ویل کېږي چې اوس هم جګړه همدغه سیمه کې چې دوی ورغلي وو، یعنې جومات ته ورنږدې دوام لري او د 209 شاین قودو ځانګړي ځواکونه یې کومډو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او هڅه کوي چې وسوال تورستان وغورځوي.
بله،
او چکر حتمه.
لکه څنګه چې ما واوریدل، البته د ټلیفون لاین ډیر واضح نه و. تاسو ویل چې 13 کسان وشل شوي دي، که چېرته 13 وشل شوي وي چارواکو ویلي دي چې دا څوک دي؟
چارواکي رسمن نه تاییدوي. په 209 شاین قلدو کې د فوجي روغتون نوکریوالان یا مسؤولین وایي چې 13 کسان وشل شوي دي چې په کې ورپوري چارواکي به هم وي او 50 تنه نور ټپیان دي.
د ټپیانو په باره کې هم څه نه دي درته ویلي چې دا ټول پوځیان دي او که نه نور کسان هم پکې شامل دي؟
د پاتون شرشن قروبي کې د نبي د تسل شوې دی او کپیا هم ټول پوجان دي د بلخ او تمیر وختون یا ملکی وختون ته هم څلو کسان تکان راوستل شوی دي د طالبان وایان چې د غلام مجاهد سره کوم خبرې درلودې دی وایي چې بریټ کې یو د پوجان د دوی هدف کړتول او وایي چې د پاتون شرشن قروبي د ترکان په ګډون نه عبد الرحمن محتاج په ګډون کابل څخه نور چټکوري چارواکي وښه دي او د قروبي چارواکي دا
تاسو ویل چې جګړه اوس هم روانه ده، دغه خبره تاسو ته چا کړې ده؟
د دوټونم شاین قلودو غیان عبد القهار آرام سره چې مهمه خبره درلوده ده، دا تایید کړه چې د قلودو ځانګړي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او کوم ځایونه کې چې کانتین دی او جماعت یا ستورستان ځانونه ته پناه اخیستي او له اوسه ځای څخه په پوځیانو حمله کوي او حمله هم دوام لري.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه موضوع پس تعقیبو د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو مخالفانو په بلخ کې د شاهین په قولي اردو کې نننې حمله د پوزي یونیفورم او موټرو په کارولو کړې ده. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل د دې حمله په نتیجه کې جنو افغان پوزیانو ته مرجوب لاوشته خو سرتیری توانیدل چې د حمله کوونکو د ډیر ورانکاری مخه ونیسي. تفصیل له سفی الله سنګزي څخه خبر.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی حمله کوونکې د دوه پوزي موټرو په کارولو شاهین قول اردو ته ځانونه رسولي وو. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو د وسلوالو یو موټر قول اردو ته تر ننوتو مخکې هدف وګرځاو، خو یو موټر قول اردو ته په ننوتلو سره مخالفین پیاده کړل او حمله وکړي. خغلی وزیری وی دوی یعنی وسلوال مخالفین پر رینجر موټر کې او پوزي یونیفورم پتانو قراول یا دروازې ته پر رسیدو د راکټ فایر کړی دی. یو موټر زموږ د سرتیرو لخوا وشتل شوی او ځای پر ځای سوځېدلی دی، خو یو بل موټر په سرعت قول اردو ته ننوتلی او جماعت ته ځان رسولی. کوم کسان چې په لمونځ ولاړو په هغوی حمله کړې ده. په بلخ کې د شاهین قولي اردو ته جمعې ورځې د پیښې تلفات دقیق نه دي معلوم، خو د ملي دفاع وزارت ویان دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. وسلوالو طالبانو په بلخ کې په شاهین 209 قولي اردو باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ګڼ لوړ رتبه افغان پوځیان یې وژلي دي. د ملي دفاع وزارت ویان بیا د وژل شویو منصوبینو د هویت په اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې په وضعیت باندې تر بشپړې برلاسۍ وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه د افغان پوځ مرکزونو ته رسیږي او په حملو بریالي کیږي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې د خبره په پوځي اډو کې د استخباراتي ارګانونو کمزورتیا او نفوذي کسان ونه پیژندل شي او لکاره لري نشي، د مخالفینو حمله به هم بندي نشي.
په قرارګاو کې لکه تاسو چې د شاهین قول اردو ته اشاره وکړله، په محلي کچه باندې ګارنیزونونو د قمندانانو ضعف او بالاخره د هغه واحدینو د استخباراتي مسؤلینو ضعف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونونو ته ورداخل شي، او یا دا چې په داخل کې داسې افراد اشخاص موجود دي چې دغه مخالفینو سره مرسته کوي.
خغلی سایس وی افغان امنیتی ادارې باید په پوځي اډو د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. د اجمل سایس وړاندیز دا دی چې پوځي اډو ته د ټولو ورتلونکو کسانو هویت دقیق وڅېړل شي او همدارس د اډو شاوخوا سیمې په برېښنایي مزو وپوښل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان پوځیانو یو لوی مرکز په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په ګڼو سیمو کې د پوځیانو مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اسلامي حزب وای ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي. د دغه حزب یو ویان حشمت الله ارشد نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي. له کابله واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکې اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي. د دغه حزب یو تن ویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې ښاغلی حکمتیار لا دغه دوو ولایتونو څخه په یوه کې وینا هم وکړي. موږ ډاډه یو چې په را روانه اونۍ کې به د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو له خوشي کېدو سره مجاهد ورور حکمتیار صاحب په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي، او وروسته به کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي. ښاغلی ارشد وایي حکمتیار به کابل ته له راتګ وروسته د کابل په دارالامان سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیکه نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل شوی. د حزب اسلامي ویندویانو ویلي په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملي کولو کمیسیون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو، او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشي کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مڼې له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو اووه میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شبې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنگ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغېز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي. سو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنگ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزوری کوي، او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي، او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسېدی، او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو د افغانستان د انټرنیټ په برخه کې لوی مهمه پروژې خبر کړو، خوست ته ورځو. د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید 25 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. له خوست نجیب العالق الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې عواید له 1 میلیون څخه 115 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي دي. دوی زیاتوي تر ممکنې کچې د فساد او د عوایدو د فرار مخه نیولې او هغه سرچینې بیرته ژوندۍ کړې دي چې پخوا ورته پوره پام نه و شوی. د جمعې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی په هغه غونډه کې چې د یو شمېر مدني بنسټونو او ښاریانو لخوا د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې تېر لمریز کال ښاریانو ته د ښاري خدمتونو او یو شمیر اساسی پروژو د پلی کېدو په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وباله.
موږ په 1995 کال کې په دعوت ونیدو چې د خوست کلنی عواید د 80 میلیون نه 115 میلیون ته لوړ کړو.
انجینر عبدالبصیر محمد زیاته کړه تیر کال د 215 میلیون افغانۍ پر ځخ 14 پروژې پلان کړې چې لس بشپړې شوي او شپږ نورې تر کار لاندې دي.
موږ په 1995 کال کې د 215 میلیون په افغانۍ پر ځخ 14 پروژې پلان کړې. په 10 پروژو ته ونیدو چې تکمیل کړو، 6 پروژې اوس تر کار لاندې دي. موږ دې ته متحد یو چې د خوست د انکشاف په برخه کې به بنظیر پرمختګ کوو.
دا چې خوست خاریانو په خار کې نوې څه لیدلي؟ اول یې خاروال وستا یو تن وویل
عبدالفتح واکمن یم. کله چې ماښام کې په دې سړک باندې را روانم د ډېره خوند چې دي کوم مینار باندې چې کار روان ده، د مخامخ روډ یا سړک چې کله ګورې ډېر ښکلی ښکاري، د بنا منزل لاین ورسره نور پلونه پل چپونه چې ډېر په اساسي ډول کار پرې را روان ده د پدیم تقدیر ده
بل خو یو شمیر مدني فعالانو په خار کې زینو نیمګړتیا او ته هم اشاره وکړه او د خاروالۍ لیداري وغوښتل چې د یادو ستونزو د حلولو لپاره د اقدام وکړي. مدني فعال محمد غفور مهیدی وویل
ضرورت پزاینو کې تشنابونه جوړ شي، د هغې ترڅنګ د اډو مشکل دی چې په ښار کې بیروبار جوړ کړی دی، باید د هرې ساحې اډې په معینو ځایونو کې جوړې شي، او د هغې ترڅنګ پیادرونه موږ انتقاد کړل چې لا د دکاندارانو د سوداو ډک دي او د پلیو خلکو لپاره د تګ راتګ هیڅ امکانات نشته.
د یادونې وړ ده د ښاروالیو د عوایدو د نوي کړندود له مخې به تر دې وروسته د ښاروالۍ 10% عواید په ولایت کې کلتوري، هنري، ورزشي او نورو ټولنیزو فعالیتونو ته ځانګړي کیږي. خوستوال چې تر ډیره دا ډول فعالیتونو سره مینه او علاقه لري، د ټولنیزو فعالیتونو د پراخولو لپاره دا یو ښه اقدام بولي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د ایران په ارتباط اوریدل شي. خوس بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وای د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دلبه افغانستان د معلوماتو د انټرنیټ په مرکز بدل کړي او بخشي د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسلیدو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتره شي او ارزانه بشي. له کابل واصل وصال راپور لري.
د هغه ترون لمخه چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجه به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیرو افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو لمخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملی کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیونه امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لارې به شاوخوا 430 کیلومتره نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نښلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوي تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. لا دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر اصلي وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې موږ له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي سو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران تور پوری کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحیې سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالات به ډېر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پور کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ټرمپ وویل ایران باید له دې کاره لاس واخلي. د غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ټرمپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یوه فوق العاده خرابه موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نه وای شوې. د دې موافقې لپاره جوړجاړی باید هغسې نه وای شوی. زه د موافقو ملاتړ کوم خو دا یوه بده موافقه وه. داسې بده موافقه ما هیڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې د روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلی سم چې موږ یې ډېر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو. خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړی وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې یوه ورځ مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دې هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکامه شوې او یوازې دا کار یې ماتل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
د ولسمشر ټرمپ اداره اوس مهال د ایران په اړه زموږ پر کړندار له سرکټنه کوي. زه غواړم چې د ایران لوري پر هغو تحریکامیزه کارونو رڼا واچوم چې په یو وخت کې په سیمه کې تر یو د زیاتو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره د ترور او تشدد د خپرولو لپاره یې کوي. دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زوړ پلان نور نسی کولای چې لنړیوالو سره د اټومي موافقې د امریکایولو لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ویلي چې ایران یوازې له تخنیکي پلوه د موافقې پر موادو عمل کړی خو د موافقې له روحیې سره سم کار یې نه دی کړی او دې موافقې ته یې فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقې په اړه ولسمشر ټرمپ د خپلو ورستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا په مکرر ډول له ایران سره د بلستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لشتر لږه لنړیوالو سره د اټومي موافقې پر روحیه تیری کړی دی. ایران هم پر متحدو ایالاتو تور پوری کړی دی چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقوقو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقې پر اساس یې کار نه دی کړی.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې ده. یو وسلوال تیر شپه په خلکو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیشه چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې شوې ده یوه تروریستي حمله بللې ده. صفی الله سنکزی له نورو جزئیاتو سره.
په فرانسه کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینې پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړې. د تېرې شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعشې مسؤلیت په غاړه اخیستی د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزي ګڼ میشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلی یې دي رویټرز خبري اژانس ته وویل. زه په پیاده رو کې روان وم. یو نقرهیي موټر راغی، یو زوړ اوډي موټر و. هلته د پولیسو د موټر شاته ودرېد. یو کس له همدې موټر راښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورېد. ټول هرې خواته په منډه و. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ و او په پولیسو یې ډزې کولې. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بېرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس څارنوالانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی دی. تېره شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېره شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. ډاډه یم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کارلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس د شامپ الیزي واټ حمله غندلې ده. ډونالډ ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بېلابېلو ښارونو کې په وروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوي چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سانتینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 360 نور ژوبل شول.